د مشال ریډیو اوریدونکو د خپل کوربه احمد الله سلامونه قبول کړئ. دا محل په پیښور کې د مازیګر 3 بجې شوې دي. په روانه یو ساعت خبرونه کې به په پاکستان کې د کرونا زیاتیدونکو کیسونو، د یاد ملک سیاسي حالاتو، په کابل پونتون د وسلوالو برید او امریکا ولسمشریز انتخاباتو ترڅنګ یو شمیر نور سیمه ییز راپورونه به واوري. خو د هر سناول د دې سات خبرونه چې منور شاه درته وړاندې کوي.
د مشال ریډیو د خبرونو سرټکی، نن با امریکایي وګړي په ولسمشریزو انتخاباتو کې رای اچوي. په اسلام آباد کې نن د کورونا وبا د مخنیوي لپاره د قومي همکارۍ د کمیټې غونډه کیږي، او نن په ټول افغانستان کې د کابل پوهنتون د پرونی حملې په خاطر ملي ماتم اعلان شوی. د خبرونو تفصیل، نن با د امریکا خلک په ولسمشریزو انتخاباتو کې خپل رائے استعمالوي. د انتخاباتو په لسیزو کې تر ټولو ډیر اثر لرونکي ګڼل کیږي چې پکې د دوو ډیر مختلف امیدوارانو ترمنځ مقابله ده. دا په داسې حال کې ده چې کرونا او بالا لوړاندې انتخاباتي کمپاین اغیزمن کړی دی. په دې انتخاباتو کې د ریپبلیکن ګوند لخوا ډونلډ ټرمپ او د ډیموکرات ګوند لخوا جو بایدن د ولسمشرۍ امیدواران دي. د امریکا جنوبي ساحلي سیمو له شلو زیاتو ریاستونو کې بعد د رایو اچولو لړۍ په ځایي وخت د سهار 9 بجې پیلېږي. د امریکا په بیلابیلو برخو کې وخت فرق لري چې د هغې مطابق به بیا د ورځې په اوږدو کې په ټولو ریاستونو کې رایو ورکوونکو ته موقع ورکول کیږي. نن به هغه ووټران خپل ووټونه استعمالوي چې د ډاک په ذریعه یې خپلې رایې نه دي استعمال کړي. په دې انتخاباتو کې په اول وار 90 میلیونه خلکو له وړاندې خپل ووټونه اچولي، چې ځینو یې د ډاک په ذریعه خپل ووټونه استولي او ځینو یې د رایو اچولو په ځانګړو مرکزونو کې خپلې رایې استعمال کړي. د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د قومي همکارۍ د کمیټې غونډه نن په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کېدونکې ده. د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر اسد عمر پرون په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې په غونډه کې به د وایرس د مخنیوي په لارو چارو خبرې کیږي. دا غونډه په داسې حال کې کیږي چې په پاکستان کې یو وار بیا د کورونا د ناروغانو شمیر ډیر شوی. حکومت د وایرس د مخنیوي لپاره ځای په ځای بیا ځینې محدودیتونه هم لګولي. په عین حال کې د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود پرون په خپل ټویټر یو پیغام کې د تعلیمي ادارو د تړل کېدو په اړه ګنګوسه رد کړې او ویل چې تعلیمي مرکزونه لا هم نه دي بند کړل شوي. بلخوا په پاکستان کې په تیر یو شواروز کې 14 کسان د کرونا ناروغۍ له وجې مړه شوي او نور 1,168 کسان په دې ناروغۍ اخته شوي دي. د کرونا په اړه د پاکستان حکومتي ویبپاڼې تر مخه په دې هیواد کې ټول څه باندې 3,86,000 کسان په دې ناروغۍ اخته شوي، چې په کې 6,809 مړه شوي او له 3,45,000 نه زیات بیرته رغېدلي هم دي. دراز د کرونا په اړه نړیوال شمیرې جمع کوونکی جان هاپکنز پوهنتون تر مخه د نن ورځې پورې په ټوله نړۍ کې 3,48,000 او 3,30,000 کسان په دې ناروغۍ اخته شوي، چې 2,06,000 یې مړه کړي او له 3,14,06,000 زیات بیرته رغېدلي دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. نن په ټول افغانستان کې د کابل پوهنتون د پرونی حمله په خاطر ملي ماتم اعلان شوی. ولسمشر اشرف غنی امر کړی چې د هیواد دننه په حکومتي ودانیو او بهر د افغانستان په ټولو سفارتي ودانیو دي د افغانستان بیرغ نماز وړاندې. ولسمشر غنی په هغه وینا کې چې پرون ماخام ارګ په خپل وی پاڼه خبره کړه، پرونی برید یو د انسانیت خلاف جرم بللی او ویلې دي چې د طالبانو په ګډون نورو ټولو ترهګرو ډلو ته په وضاحت وای د دې ډول وحشتونو نو بریدونو په کولو د دې عظیم ولس لوړې اراده نشي کمزوري کولې. طالبانو دا برید غندلې ده. د افغانستان د عام روغتیا وزارت مرستیالي ویاند موضوع ما جعفری ویلي چې د دې پیښې 2 مړي هسپتالونو ته وروړل شوې. داراز د افغانستان د کورونا چارو وزارت په وینا خواوشا 40 کسان په دې پیښه کې جوړل شوې هم دي. د برید ذمہواري داعش منلې ده. او بل خبر دا چې د آسټریا په سرخار ویانا کې په یو مشکوک ترهګر برید کې 2 کسان مړه او نور ګڼ شمیر جوړل شوې دي. پولیس د هغه مشکوک وسلوالو لټون کوي چې پرون ماخام د خار په بیلا بیلو ځایونو کې یې بریدونه کړي. ملکی میډیا رپورت ورکوي چې په بریدونو کې د یو پولیس چارواکي په ګډون 15 کسان جوړ شوي هم دي. پولیس وایي یو مشکوک وسلوال یې په ډزو وجلې. د آسٹریا چانسلر سیباسچن کارز د برید غندنه کړې او دا یې یو ناوړه ترهګر برید بللې. په ویانا کې د یهودیانو د ټولنې مشر ویلي چې په هغه سړک هم ډزې اورېدل شوې چرته چې د دوی مرکزی عبادت خانه ده. د خبرونو پای.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو واوریدل چې منور شاه درته وړاندې کړل. په روانه خبرونه کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري. په امریکا کې نن د ولسمشرۍ انتخابات کیږي. پرون په کابل پونتون شوی برید کې د مړو شمیره 200 تر رسیدلې ده.
هغه طالبان چې نن جنگيږي هغه هم ندي خبر چې د دوی فاسد مشران په څه اخته دي. هم دې خواته خلک وژني او هغه کسان چې دوی سره سرباز دي.
پاکستان کې یو وار بیا د کرونا وایرس د رنځورانو شمیره په ډیره دو ده. په اسلام آباد کې یو ډاکټر وایي
دا وخت په پینځه اسپیټال کې شپږیش بیډونه د کرونا د مریضانو لپاره مختص دي. په شپږیش بیډونو باندې شپږیش مریضان پراته دي او د ویشتم مریض لپاره دلته کې وس زه نشته.
د پاکستان ځنې اپوزیشن ګوندونو د کورونا چارو وزیر بیان په غندلو سره له حکومت د نوموړي پر ضد د کاروایی کول غوښتنه کړې.
دا کوم خبره ده کړې ده د دیرش کار چې سټیټ کوم بیانیه وا ته دا غي اگیست کړې ده. آیا دیرټی کوین دا د ریاست وضاحت کوي؟
دا او د زنی نورو راپورونو اوریدو لپاره له مشال ریډیو سره اوسئ. رازو د لومړی راپور طرف ته. امریکایي رای ورکونکي نن د نومبر په دریمه په داسې ولسمشریزو انتخاباتو کې برخه اخلي چې په دې هیواد کې په لسګونو کلونو کې یو تر ټولو زیات اغیزناک ګڼل کیږي. په دغو انتخاباتو کې د دوو زیات توپیر لرونکو کاندیدانو ترمنځ په داسې وخت کې سیالي کیږي چې کرونا وبا له وړاندې انتخابي کمپاینونه اغیزمن کړي دي. په دې اړه مشال ریډیو مرکزی څانګې راپور خپور کړی چې احمد شاه اعظمي وړاندې کوي.
ل ریپبلیکن ګوند سره اړ لرونکي اوسنۍ ولسمشر ډونلډ ټرمپ څلور کاله وړاندې ل خپل ډول محافظه کار درې سره سپین ماڼۍ تلاره او مونده. نوموړی یو ځل بیا د دې هیواد د پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن په مقابل کې په انتخاباتو کې برخه اخلي. ل ډیموکرات ګوند سره اړ لرونکي بایدن زوړ سیاستوال دی چې کورونا وایرس د ماتې ورکولو او د هیواد د متحد کولو ژمنه کړې ده. نوموړی اته کاله د امریکا د پخوانی ولسمشر بارک اوباما مرستیال پاتې شوی دی. په داسې حال کې چې پر دې غیر معمولي انتخاباتو د کورونا وایرس سیوري خور دی، وار لمخله څه باندې 90 میلیونه کسانو د ډاک له لارې یا ځانګړو انتخاباتي مرکزونو ته پورتګ سره خپلې رایې کارولې دي. له کورونا وایرس څخه د ژغورنې په خاطر دا ځل د رای ورکوونکو لپاره مرکزونه وار لمخکې له پرانستل سي ول او یو شمېر خلکو بیا له شاوخوا 2 میاشتې راهیسې د ډاک له لارې د خپلې خوښې کاندید ته د رای ورکولو بهیر پیل کړی وو. له وخت مخکې د رای کارولو کچ ته په کتو دا ځل داسې فکر کیږي چې د 2014 کال د ولسمشریزو انتخاباتو پر طلبه د رای ورکوونکو شمیر زیات وي. په 2014 کال کې هغو 55% کسانو رای کارولې وه چې د ووټ اچولو اهل ول. د فلوریدا پونتون پروفیسر مایک مکډونلډ چې د امریکا د انتخاباتو پروژه مخته وړي د مشال رادیو مرکزی څانګې ته وړاندوینه کړې چې دا ځل به 1.6 میلیونه کسان په انتخاباتو کې برخه واخلي چې 80% کیږي. دا کچ د 1950 لسیزې وروسته تر ټولو لوړ دی. د مکډونلډ په وینا دا ځل به د انتخاباتو نتیجې هم له ځنډ سره مخامخ سي، ځکه یو خوا د ډاک له لارې د لیږل سوو رایو شمیرل وخت نیسي او بلخوا د پنسلوانیا په څیر ځینې ریاستونه سته چې هلته له قانون سره سم د رایو شمیرل د انتخاباتو له ورځې مخکې نسي پیلېدای. د امریکا جنوبي ساحلي سیمو له 40 زیاتو ریاستونو کې به د رای اچولو لړۍ په ځای وخت سهار 9 بجې پیلېږي. د امریکا په بیلابیلو برخو کې وخت فرق لري چې د هغې مطابق به بیا د ورځې په اوږدو کې رای ورکوونکو ته موقع ورکول کیږي. په امریکا کې د منتخبونکو یا الیکټرز رایو ټول شمیر 1538 دی. په دې کې چې هر کاندید د 200 منتخب کوونکو رای ترلاسه کړي نو هغه بریالی اعلانیږي. مخکې به د انتخاباتو په شپه هر څه څرګند شول، خو دا ځل به دا پروسه ځنډنۍ وي. په امریکا کې د استازو جرګه 415 غړي لري چې اوس مهال اکثریت له ډیموکراټانو سره دی، بلخوا د دې هیواد سینټ 100 غړي لري چې ریپبلیکنز پکې زیات دي.
د احمد شاه اعظمی رپورٹ موریدو د امریکا انتخاباتو پاړه هم د امریکا انتخاباتو کې به پات کیږي. نن په امریکا کې د ولسمشری انتخابات کیږي چې پکې لوړان دي شاوخوا 90 میلیونه امریکایانو خپل رائے کارولې دي. د کرونا وبا له کبله ډیر امریکایان په الکترونیکی بڼه یا هم د ډاکخانو لاره خپل رائے کاروي. د ولسمشریزو انتخاباتو پاړه زمنګ همکار مجید بابر د امریکا په نیویارک خار کې میشت سیډونکو او خبريال جانگیر خټک سره خبري کړي او په سر کې ترې د وټونو یا رائے د طریقې کار په اړه پوښتلې دي. نو په جواب کې نو موړې وایي
الیکشن لاس کم ته موږ وایو هغه در لاندې دوه قسم ته ووټونه راځي چې کوم موږ ډېر پاس نه چې په یو هغه چې کوم شخصي توګه په د خلک پولینګ سټیشن ته لاړ شي او هلته کې خپل ووټ واچي یا خپل رائے واچي او دویم هغه چې کوم د ډاک د ذریعه وي ډاک د ذریعه چې څومره ووټینګ کیږي هغه ته مختلف نمونه غسل کیږي میل ان بیلټ او تو ایرلی بیلټ هم ورته وي. نو هغه ټول چې کم دي بنیادی توګه باندې ډاک په ذریعه راځي دو ټاکنو کې چې څومره اوسه پر ووټینګ شوی دی نو هغه کې تقریبا چې اوسه پر کم نمبرز راغلي دي یا چې کم اگر شمیرې راغلي دي نو هغه مطابق زیات ووټ ډاک د ذریعه جوړ شوی دی او هغه یو لوی وجہ کرونا وایرس دی.
او دا سمر ورده مخ کی دا ارلی ووٹنگ شروع کی گی
گوری دا اس مختلف ایالتونو کی مختلف قوانین دی لکه زو تاس تا نیویارک مثال در کم چه نیویارک کے چه کم ارلی ووٹنگ ہو شخصی تو کا باندے او بیا اور سرا شخصی تو کا باندے پا فبر اشتم شروع شوئے دی آسل رشتم تاریخ باندے او بیا پرون اب خیر ختم شوئے دی ہم دکا شانتے کا تاسو فلوریڈا او گوری نو فلوریڈا کے شخصی تو کا باندے اور سرا چه کم میل ان بیلٹ ہوئے ڈاک تا لارا چه سمرا ووٹ را دل نو نو حقا ہم اگر ڈاک دلا رکھو بنا نم رازی اور چکم دا شخصی توگا بعد میں خلق کرنا چاہیے اور چکم شخصی توگا دا ووٹنگ رز نا اول چکم اجازہ وانو آگا لگا یو یا دو رز اول آگا بندی اور ستاسو مختلف ایالتوں قوانین دا سی ہو گری چکز دا فلوریڈا ذکر رکم نو فلوریڈا کی جو سمرا میل ان بیلٹ راگل دے رہی ڈاک دا ذریعے جو سمرا ووٹ راگل دے نو آگا شمیرا اول دنا شروع شوی دا دکا چلتا آگا قانون اجازہ ورکوی خو کا فرض کے تاسو اریزونا یا نور یالتو نوکری نو حال تک قانون دا اجازت نو ورکی بلکہ قانون دا ہوائی چے ہاگا یعنی کم دا ووٹنگ ڈیٹ دے یعنی دریم نومبر یا یعنی نن روزے پوری چے سمرا ووٹ را گلے دے نو آگا شمیرا با نن شپے نا شروع کی گی دا مختلف قوانین دی دکا اطلاق پا گنلو یا شمیرے باندے ہم دے اور طرح اچولو باندے دوڑو پائے
جنگی خټک سیب د دې وټونو اچولو او د دې ټولو وټونو درا غونډې دونه پس د دې اعلان او نتیجې به کله کیږي؟
دا اوس یو ډېر مشکل سوال دی په خصوصي توګه دا موجوده ټاکنو کې. نو یو پتا دی چې دا چې څومره تاسو طریقې کار دی دا ګڼلو نو هغه مکه شانته سزاینو کې لکه ما تاسو ته فلوریډا مثال ورکړل چې هلته ګڼلې شروع دي نو امکان دا دی چې د دې نتیجه به نن شپېلا یا سهارا پورې کېدی شي نتیجه راشي ولې چې هغه ګڼل شروع شوي دي. دا چې کوم میل ان بیلټ دی دا ذهن کې اوسه دی چې د ده شمیرا یا د ده ګڼل ډېر ګران کار دی. دا هر یو ووټ قتل کیږي چې دا ټیک دی غلط دی او بیا هغه نه پس هغه مشین ته چولی کیږي او هغه ګڼي او ټیبلیشن یا جمع تفریق چې کوم دی هغه شروع شي. مختلف حالتونو کې مختلف قوانین دي دې حوالے سره لہذا چې کله به نتیجه راځي نو زه به دا ضرور وایم چې موږ به ګورو چې کافي یو څو حالتونو نتیجه خو کېدی شي فورا راشي او زر راشي او یو څو حالتونو کې ماته داسې ښکاري خصوصي حکومت باندې چې کم ځای کې موږ ورته بیټل گراؤنډ یعنی کم ځای کې د ولسمشر ٹرمپ او جو بائیڈن تر میزا ډیره سخت مقابله ده لکه زو پنسلوانیا وایم نو الته نه چې نتیجه راځي نو کېدی شي چې هغه کې وقت لگی اور سمر وقت لگی اگر کہ یہ فرزم لگی دیشی بدری فرزم لگی دیشی لاس فرزم لگی دیشی.
مجید بابر مرکم و آوری دا چه خبریال جانگیر خټک سره د امریکا د ولسمشریز انتخاباتو په اړه کړی و. هم په دې موضوع کې به پاتې شو. د امریکا په ولسمشریزو انتخاباتو کې دا ځل لسګونه میلیونه ووټونه د ډاک للارې اچول شوي. همدا لامل دی چې د انتخاباتو نتیجې ښایي د نومبر په دریمه روښانه نه وي. تر انتخابات وروسته ښایي تر ورځو ورځو قانوني لانجې وي، ووټونه بیا وشمیرل شي او د درغلۍ دعوې هم وشي. ګولیاز د مشال ریډیو د خبرونو مرکزی څانګې په ریپورت کې همدې احتمال ته کتنه کړې ده.
د امریکا د ولسمشری انتخاباتو په اړه تمې خورا زیاتې دي او داسې اټکل کیږي چې دا ولسمشریز انتخابات به پر هیواد او نړۍ خورا لوی اغیز ولري، خو دا انتظار ښایي د نومبر په درېمه پای ته ونه رسي. د فلوریډا پوهنتون د سیاستو استاد مایکل مکډونلډ وایي
دا امکان شته چې کېدای شي د انتخاباتو تر ختمېدو وروسته شپې مهال موږ پر دې پوه نه شو چې زموږ ولسمشر به څوک وي.
د کرونا وایرس جهانی وبا له وجې یو ریکارډ تعداد خلکو د ډاک یا پوستي د لارې خپلې رائے کارولې دي. په عین حال کې په ځینو ریاستونو کې چې اجازه شته ډېری خلکو تر نیټې مخکې ووټونه اچولې دي. تر اوسه په امریکا کې تر 500 میلیونو زیاتو خلکو د ډاک له لارې ووټ لیږدولې دي. داسې اټکل کېږي چې دا ځل خای د ووټ اچونکو شمیر تر 1.5 میلیونو ورسیږي. د کالیفورنیا په دې انتخاباتي دفتر کې کارکوونکي وررسېدلې رای ګوري، بیلوي او کروالې معلوموي. په دې ریاست کې په بېساري ډول زیات ووټونه د ډاکخانو له لارې استول شوي. د کالیفورنیا د اورنج کاونټي انتخاباتي مشر نیل کیلی وای،
موږ
هر کار کوو خو ووټونه نشو شمارلی. زه دا کار د انتخاباتو تر شپې نشم کولی. نو موږ ټول معلومات په بیلابیلو ډیټا بیسونو کې ساتو او بیا به یې د انتخاباتو تر پای وروسته یو ځای کوو او نتیجې به یې تیارو. زه له نتیجو نشم خبرې دی او د انتخاباتو تر شپې پایلې نشم اعلانولی.
په اصل کې د امریکا 500 ایالتونه او واشنگتن ډی سي د ووټونو شمیرلو طریقې او وخت په اړه بیلابیل قوانین او ضابطې لري. په ځینو ځایونو کې باید لومړی هغه ووټونه وشمیرل شي چې خلکو شخصا د رای په مرکزونو کې اچولي او بیا باید د ډاک له لارې رای وشمیري. ځینې ریاستونه تر انتخاباتو وروستو هغه رای شماري چې د نومبر تر 3 مخکې ورباندې د ډاک خانې ټاپه وي او تر نیټې وروستو انتخاباتي مرکز ته رسیدلی وي. خو ځینې نور ریاستونه بیا ناوخته ورسېدلي ووټونه نشماري. د نیویارک ټایمز ورسپانې له یوې نظر پوښتنې سره سم د ځینو ایالتونو انتخاباتي چارواکو هیله خولي چې زیاتره ووټونه وشماري او د نومبر ته 4 پورې نتیجې اعلان کړي. خو ځینو نورو افسرانو ویلي چې هغوی ښایي 100 ورځې او یا تر دې هم اوږده موده وخت واخلي. د فلوریډا پوهنتون د سیاستو استاد مایکل مکډونلډ وای،
امریکا د انتخاباتو مرکزی کمیشن نه لري چې د ټول هیواد ټاکنیزې چارې پر مخ یوسي. ان د ایالتونو د نن تاسو وینئ چې پر خورا ټیټه سطحه د یو ایالت په بیلابیلو برخو کې انتخابات په جلا جلا طریقو اداره کیږي. همدار عمل دی چې ځینې ایالتونه به د ډاک له لارې ډیر زیات ووټونه ترلاسه کړي او په ځینو کې به یې شمیر ډیر کم وي. نو ځینې ایالتونه به دا رای ژر وشمیر ری خو ځنې به زیات وخت ته اړتیا ولري.
د انتخاباتو سارونکو وای د ریپابلیکن ګوند پلویانو پرتله د ډیموکرات ګوند زیاتو پلویانو د ډاګ لاري رای کارولې دي. نو همدا وجه ده چې کله د پوستي رای وشمیرل شي نو تمه ده چې د ډیموکرات ګوند په حق کې د رای فیصدي لوړ شي. نو امکان شته چې ولسمشر ډونالد ټرمپ تر انتخابات وروسته شپې مهال په یو ځای کې ګټون کې وبرېخي، خو تر هغې ساتونه یا ورځې وروسته پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن ورسخه مخکې شي. د امریکا انتخاباتو لپاره د رويټرز اجانس ایډیټر کریس کان وای،
سو د فرست بیټ ډیټا د فرست رپورټس وی ار ګوینګ ټو ګټ اوټ اف پلیسز لایک پنسلوانیا،
موږ خای لومړي رپورټونه د پنسلوانیا په څیر له سیمو ترلاسه کړو چې پکې به د ریپابلیکن ګوند هغو پلویانو رای شمیرل شي وي چې شخصا انتخاباتي مرکزونو ته ورغلي وي. نو له دې وجې به تر یو څه وخته په هغو سیمو کې ټرمپ ګټونکي ښکاره شي، خو وروسته به د ډاک له لارې استولي میلیونونه ووټونه شمارل کیږي. نو موږ ته معلومه ده چې هغه میلیونونه ووټونه د ډیموکرات ګوند کوي پلویانو دي.
But there's still going to be, you know, millions of mail-in votes that have yet to be counted, and we know those mail-in votes are strongly democratic.
د امریکا په پیچل انتخاباتي نظام کې هر ریاست یو شمیر منتخبون کې لري. دا هغه استاد دي چې ورته په خپل ریاست کې د ولسمشری غټون کې نومان ته د ووټ ورکولو دنده سپارل شوی وي. په زیاتره ریاستونو کې منتخبون کې د هغه نومان لوري ته ورزي چې تر ټولو ذاتی رای غټلی وي. د نومبر په 3 او تر هغه وروسته ورځې بعد امریکا لوی رسنۍ هغه ریاستونه اعلان کړي چې پکې یو نومان تر ټولو زیات ووټونو غټون کې وبريخي. خدا نتیجې به د ایالت چارواکو تر تصدیق پورې رستې نه بلل کیږي. په ایالتونو کې د رایو د تصدیق اخري نیټه د دسمبر 8 ده. تر هم دې نیټه باید کانګرس هم د انتخاباتو په اړه ټولي لانجه هواري کړي. په راتلونکو اونیو کې په ځانګړي ډول په مهمو ریاستونو کې د ووټونو د بیا شمیرلو او قانوني چیلنجونو امکان هم موجود دی. که د رایو شمیر وخت هم واخلي، د دواړو خواو پلویان د خپل نومان د بریا هیله لري، خو په سغنیو انتخاباتو کې ډېری د غیر متوقع حالاتو تمه هم ښایي.
په امریکا کې نن د ولسمشریز انتخاباتو په اړه د ګل ایاز رپورت مو اوریدو.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو، د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خبروي. زموږ ټول خبرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدای، لوستای او لیدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو اوری زو افغانستان ته. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی لومړی مرستیال امر الله صالح وای کوم وسلوالو چې پرون په کابل پونتون برید کړي په خپل حمله کې د حقانی شبکې له تکتیک کار اغسته. د خاغلی صالح له قوله د برید کوونکو عمل سلسلنه د فاتح ځواک په نوم د طالبانو د ایوې نوې جوړې شوې څانګې یو په څیر وو. د جمهور رئیس لومړی مرستیال د دې په غبرګون چې داعش ډلې پر کابل پونتون د برید مسولیت منلې او طالبانو رد کړې ویلي، د دې لپاره چې ثابته کړو دا برید طالبانو کړې لسګونه سخت او نرم ثبوتونه لرو. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په کابل پونتون برید د سولې د مخالفانو عمل بللې. امید زهیر مل په دې اړه رپورټ لري.
پر کابل پوهنتون د برید په پایله کې چې 22 نارینه او ښځینه محصلان پکې ووژل شول او نږدې 40 نور ټپیان شول، د افغانستان حکومت نن د سه‌شنبه په ورځ ملي ماتم اعلان کړی دی. په دې ورځ د افغانستان د نن او له هیواد بهر په سیاسي استازولیو کې د افغانستان بیرغ نیمه ځوړند دی. که څه هم د دې برید مسولیت د داعش خراسان څانګې منلی او طالبانو پکې خپل لاس لرل رد کړي دي، خو د جمهور رئیس غنی لومړی مرستیال امر الله صالح نن سهار په خپل رسمي فیسبوک پاڼه ولیکل د دې لپاره چې ثابته کړو چې دا برید طالبانو کړی لسګونه نرم او سخت ثبوتونه لرو. خاغلی صالح زیاته کړي د دې لپاره چې دا جنایت په داعش ډلې پورې وتړل شي یوازې یوه اعلامیه شته چې په هیڅ ډول نشي کولی له دې تورې او بدې ګناه څخه د طالبانو لاس او وجدان پاک کړي. د جمهور رئیس غنی لومړی مرستیال په خپل لیکنه کې چې د سه‌شنبه په سهار په خپل فیسبوک پاڼه خبره کړه، د ملي امنیت ریاست او نورو سرچینو له قوله چې د پیښې په سیمه کې حاضر و، لیکلي د برید کوونکو څیرې او وسلې له هغه تصویر سره چې داعش ډلې په جعلي اعلامیه کې خپاره کړي په هیڅ ډول شباهت نه لري. په ورته وخت کې له طالبانو سره د افغانستان د مذاکره کوونکو پلاوي مشر هم د دې برید په اړه سخت غبرګون ښودلی. معصوم ستانکزي په خپله ټویټر پاڼه طالبانو ته په اشاره لیکلي، که طالبان په بېرحمانه ډول د افغانانو د وژلو پای ته ژمن وي، باید هر څه ژر اوربند وکړي او د افغانانو غاړو ته د دښمن وررسېدلي لاسونه لنډ کړي. ښاغلی ستانکزي زیاته کړي، هیڅوک نشي کولی د دې ډول قتل او وحشت څخه خپلې اوږې خالي کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم دا برید وحشیانه بللی او زیاتوي دا د دولت او طالبانو لپاره یو فرصت نه دی چې یو بل پر وړاندې امتیاز واخلي. د خلیلزاد له قوله دلته یو ګډ دښمن شته. هغه له افغان دولت او طالبانو غوښتي چې د سولې لپاره یو شي او یو تلپاتې اوربند ته زمینه برابره کړي. د دې برید په ماښام د جمهور رئیس غنی د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب کابل پوهنتون ته ورغی او د طالبانو پر وړاندې خورا تنده ژبه وکاروله.
هغه طالبان چې نن جنګیږي هغوی هم نه دي خبر چې د دوی فاسد مشران په څه اخته دي. د دوی هغه مشران چې نن په دوحه کې ناست دي، هغه مشران چې په کوټه کې ناست دي، په کراچۍ کې ناست، هغوی په څه اخته دي. دوی غواړي دلته د افغانستان مظلوم ولس هم دې خواته خلک وژني او هم هغه کسان چې دوی سره سرباز دي.
خغلی محب د پیخي په کنټرول کې د امنیتی ځواکونو د هڅو استاینه وکړه او زیاته کړه امنیتی ځواکونه وتوانېدل چې څلور برید کوونکي ووژني. همدا ډول تیر نیمه شپه یو شمېر مدني فعالان او محصلان د کابل پوهنتون د شمالي دروازې تر مخه راټول شول او د قربانیانو په یاد شمې بل کړې. پر کابل پوهنتون برید پر روانه لړمیاش کې دویم خونړی برید دی چې په یو خونیز مرکز کېږي. لدی وړاندې یو ځانمرګي بریدګر د کابل په لویدیس کې د کوثر په نوم یو خونیز بنسټ په نخه کړ چې پکې سلیر وشتنه ووژل شول او وش پېته نور ټپیان شول.
پرون د په کابل پونتون د برید په اړه مو د امید ظاهرمل رپورت واوریدو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
رازو یو بل رپورت طرف ته. د آسٹریا یا اتریش پولیسو نن په ویانا ښار کې د لټون عملیات پیل کړي. هلته پرون شپه په ډزو څلور کسان وژل شوي او لږ تر لږه 15 نور جوبل شوي دي. حکومت په خلکو غږ کړی چې د نومبر په درېمه دې په کور دننه اوسي او ماشومان دې هم سکولونو او وړکتونونو ته نه لیږي. ویانا کې میشت افغانان دا پیښه غندي، ځینې یې اندېښنه لري چې پولیس به اوس ټولو بهرنیو وګړو ته د شک په نظر ګوري. اکثرو نړیوالو مشرانو دا پیښه غندلې ده. نجیب عامر له نورو جزئیاتو سره.
د آسٹریا د کورنۍ چارو وزیر کال نهامیر د نومبر په دریمه خبریالانو ته وویل چې د تیر شپې په برید کې سلور کسان وژل شوي چې دوه پکې میرمنې دي. د آسٹریا د پلازمینې ویانا خاروال میخایل لودویک تر دې وړاندې ویلیو چې له ډزو وروسته 15 کسان روغتون ته رسول شوي چې وایي سخت ژوبل دي. پولیس وایي په بیګانۍ حمله کې د هغوی یو سرتیری هم ژوبل شوی دی. خو د آسٹریا خبري اژانس اے پی اے د صحت د وزارت د چارواکو په حواله لیکي چې په دې پیښه کې 19 کسان ژوبل شوي چې له منځه یې د وو صحیح وضع ښه نه ده. د آسٹریا د کورنیو چارو وزیر وایي یو مشکوک بریدګر چې وسله ورسره وه او جعلي خودکش جاکټ یې په غاړه وو هم د پولیسو د یو مامور لخوا په ډزو وژل شوی دی. که څه هم دا روښانه نه ده چې د تېرې شپې برید د څومره کسانو لخوا ترسره شوی، خو د آسٹریا د کورنیو چارو وزیر وایي د هغوی په باور په دې پیښه کې د یو نه زیاتو کسانو د ښکېلېدو انګېرنه کوي. نوموړی وایي د نورو بریدګرو د لټون لپاره د امنیت 1000 کسان ګمارل شوي او همدارنګه ګاونډیو هیوادونو هم د مرستو وړاندیز ورته کړی. د چک جمهوریت پولیسو ویلي هغوی د آسٹریا سره په ګډه پوله سارنا پیل کړې ده. د آسٹریا د کورنیو چارو وزیر وایي لومړني راپورونه ښایي وژل شوی بریدګر د داعش اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره خواخوږي لرله. نوموړي په وار وار له خلکو غوښتنه کوله چې په کور دننه دی اوسي. د ویانا پولیس وایي ډزې په شپږو بېلابېلو ساحو کې ترسره شوي چې یوه ساحه هغه کوڅه ده چې د یهودانو یو عبادت ځای یا سنګاک پکې دی، خو راپورونه وایي کوم وخت چې برید ترسره کېده هغه ځای وار له مخې بند و. د نومبر د دویمې په ماښام د ښار په منځ کې د ډزو دا پیښه په داسې وخت کې رامنځته شوې چې د آسٹریا حکومت د نومبر له 3 نیټې څخه د کورونا د مخنیوي لپاره ټول بند لګولې، خو تېره شپه خلک په زیات شمېر کې په بارونو او رستورانتونو کې موجود وو او په دې توګه یې د ټول بند نه وړاندې اخري شپه د باندې تېروله. په ویانا ښار کې میشت افغان ډاکټر فضل رحمان احمدزی د نومبر په دریمه مشال لډیو ته وویل نه یوازې د آسٹریا خپل خلک بلکې د نورو هیوادونو ورغلي کډوال هم دا پیخه غندي او د ځایي خلکو سره خواخوږي ښکاره کوي.
ټول هیواد د شوک حالت کې ده او ځان په دې غم کې شریک بولي، مخصوصا بهرني هیوادوال چې دلته ژوند کوي هغو دی ځان په دې غم کې شریک بوري او په ټولنیزو رسنیو کې دغه عمل سخت غندي او د اوتریشیانو سره ځان په دې غم کې شریک بولي او خپل ملاتړ اعلان کړی دی. همدارنګه د ترورستانو دغه عمل غندي.
ډاکټر فضل رحمان احمدزی وایي حکومت اعلان کړی چې د نومبر په دریمه د خلک په کور کې اوسي او ماشومان دې هم سکولونو او وړکتونونو ته نه لیږي، خو کله چې داسې پیښې مخې ته راشي پولیس د بهرنیو اتباعو څارنه زیاتوي او هغو کسانو ته د ځانونو رسولو هڅه کوي چې د پیښې تر شا لاس لري. په ویانا کې میشت افغان اجمل پاچا د نومبر په دریمه مشال لډیو ته په دې اړه داسې وویل:
او په همدغه وجه باندې موږ خپل وطن ګران افغانستان پرې خوستو چې دغه توریستي عملونه هلته وو، امنیت نه وو، د بده برخه چې دی دلته هم دغه عملونه شروع شو او دی زموږ په ژوند باندې ډېر بد اثر اچوي. یو د مسلمان په حیث که موږ یو دفتر ته ځو یو چرته کار هم بند پاتې کېږي، نو پس د دې نه زه فکر کوم زموږ ژوند به دلته تریخېږي او په بده سترګه به موږ ته ګوري.
په ویانا کې برید د اکثرو نړیوالو مشرانو لخوا غندل شوی دی. د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل ویلي هیواد د اسلامي ترهګرۍ خلاف په جګړه کې د خپل ګاونډي هیواد آسٹریا سره ولاړ دی. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون ویلي په فرانسه کې له بریدونو وروسته وسلوالو یو بل دوست هیواد په نښه کړی. نوموړي په ټویټر لیکلي د فرانسې خلک او حکومت په دې غم کې د آسٹریا د خلکو سره دي. د امریکا د ولسمشریزو ټاکنو دواړو نوماندانو ډونالډ ټرمپ او جو بایډن هم دا برید غندلې دي. ټرمپ پر ټویټر لیکلي امریکا د آسٹریا، فرانسې او د ټول اروپا سره د ترهګرو او سغدریزو پر ضد په جګړه کې ولاړه ده. بایډن ویلي موږ ټول باید د تشدد خلاف یو موټی واوسو.
د نجیب عامر رپورټ مو اوریدو چې آسٹریا کې رامخته شوی پیښې په اړه باندې وو.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
M A S H A A L
R A D I O.
تاسو د مشال ریډیو نه ساته خبرونه هر ورځ د سهار لنه د مخام تر شپږو بجو پورې اوري. په پیښور کې د مازیګر درې نیمې بجې شوې دي. منور شاه په سټوډیو کې موجود دی، ترته بعد مهمو خبرونو لنډې وړاندې کړي.
نن په امریکا کې ولسمشریز انتخابات کیږي چې پکې د ریپبلیکن ګوند د امیدوار ډونلډ ټرمپ او ډیموکراتیک ګوند امیدوار جو بایدن ترمنځ مقابله ده. د امریکا جنوبی ساحلي سیمو له شلو زیاتو ریاستونو کې بعد د رایو اچولو لړۍ په ځایي وخت د سهار 9 بجې پیل کیږي. په دې انتخاباتو کې په اول وار 90 میلیونه خلکو لاله وړاندې خپل ووټونه اچولي، چې ځنو یې د ډاک په ذریعہ او ځنو یې د رایو اچولو په ځانګړو مرکزونو کې خپل رای استعمال کړی دی. د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د خامی همکارۍ د کمیټې غونډه نن د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ په اسلام آباد کې کیږي. د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر اسد عمر پرون په خپل ټوئیټر پاڼه ولیکل چې په غونډه کې بعد د وایرس د مخنیوي په لارو چارو خبري وشي. په یعنی حال کې د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود پرون په ټوئیټر یو پیغام کې د تعلیمي ادارو د تړل کېدو په اړه ګنګوسي رد کړې دي. بلخوا په پاکستان کې په تیر یو شوار روز کې سوار لس کسان د کورونا ناروغۍ له وجې مړه شوي او نور یو لس سوا وشپېته په دې ناروغۍ اخته شوي. دا راز په دغه هیواد کې تر نن ورځې د ټولو کورونا ټولو ناروغانو شمیر 3,16,000 نه وخته، چې په کې 4,909 مړه شوي او له 3,15,000 نه زیات بیرته رغېدلي. نن په ټول افغانستان کې د کابل پوهنتون د پرونی حملې په خاطر ملي ماتم اعلان شوی. ولسمشر غنی امر کړی چې د هیواد دننه په حکومتي ودانیو او بهر د افغانستان په ټولو سفارتي ودانیو د افغانستان بیرغ نیمه ځوړند وي. دغه برید چې دایښ ذمہواري منلې پکې تر 200 کسان مړه شوي او خوښه شل نور جوړل دي. او د اسیا په سرخار ویانا کې یو مشکوک ترهګر برید کې 2 کسان مړه او نور 15 جوړل شوي دي. پولیس د مشکوکو وسلوالو لټون کوي.
لاند خبرونه مو د مشال ریډیو نو واوریدل چې منور شاه درته وړاندې کړل. رازو یو رپورت طرف ته. سعودي عرب چارواکي په پام کې لري چې د بارانو کاریګرو په اړه قوانینو کې بدلون راولي. د دوی په وینا دا به په کفیل نظام کې د هغه خلکو لپاره د اسانۍ سبب شي چې له نورو هیوادونو څخه سعودي عرب ته کار پسې ځي. په سعودي عرب کې میشت کاریګر وای دوی د حکومت د ممکنه ګام ته ډیر خوشاله دي. د دوی په وینا کچیرې د سعودي عرب حکومت په دې قوانینو کې بدلون وکړو نو دا به د دوی ژوند تر ډیره حده اسانه کړي. په سعودي کې له کلونو راهسې یو کاروبار کوونکی وایي د سعودي حکومت دا ګام به په خپله سعودي عرب ته هم په یو شمیر برخو کې ګټه ورسوي. زمونږ همکار بوریوال کاکړ په دې اړه رپورت لري.
د سعودي عرب حکومت اعلان کړی چې د بهرنیو کاریګرو په اړه د کفاله په نظام کې بدلون راولي. د مالی چارو په اړه یوې مشهورې ویبپاڼې مال د سعودي عرب د ولسی خیر شګړي وزارت د سرچینو له حوالې لیکلي چې دا بدلون به د 2023 کال په منځ کې عملي شي. کفاله په سعودي عرب کې د بهرنیو کاریګرو لپاره موجود یو داسې نظام دی چې د نړۍ یو شمیر هیوادونو ورته د لانجمن نظام په سترګه ګوري. د دې نظام لمخې په سعودي عرب کې یو کاروبار کونکي له بهره کاریګر ورغواړي او بیا هغوی مجبور وي چې د همدې کفیل یا سپانسر په شرایطو کار وکړي. په سعودي عرب کې میشت مزدوران له دې نظام څخه سر ټکوي او د بشري حقوقو سازمانونه دا نظام د غلامۍ یو جدید بڼه بولي. مهربان افغان له تیرو 19 کالو راهیسې په سعودي عرب کې میشت او هلته تر کفالت لاندې کار کوي. نموړي مشال رډي تو ویل دوی داسې نه غني چې ګواکې په دې نظام کې به د پام وړ بدلون راسي. دوی ویل بدلون کې راځي هم نو شای یوازې هو خلکو ته ګټه ورسوي چې سعودي عرب ته سرمایه کاری راوړي او هلته کاروبار کوي. د ویل عام مزدوران د کفاله تر نظام لاندې کار کوي او ژوند ډیر سخت دی.
هغه دومره پابندی کالبته خدای مکه کده ته کور کې مړې سوی وي یا خو بدی نو دته اجازه نه وي. دای بځکه دغه 2 کاله یې خپل سر اگریمنت یا 2.5 کاله نو 2 کالو کې بعد چې کله د وخت پر کړی نه نو دته اجازه نشته چې د کلی تلاړ شي. ډیوټي کوټا ډیوټي کوټا د بس دا بدای بدل ته وسیږي.
نور رحمان داوډ وای لا تیر څه باندې یول سکال رایسی په سعودي عرب کې داسې مزدوري کوي چې د پوینا هرڅه د کفیل په خوښه او ناخوښه پوري تړلې دي.
کفیل پرتا مونږ
تقریبا بازار ته هم نشو تللی، لکه چرته مطلب د یو خار نه بل خار ته تګ وي، نو دې ته به به هم مونږ کفیل نه اجازه غواړو، بلکې هغه به په ډېر مینت باندې مونږ ته اجازه راکوي. اول خو به راکوي نه، که به راکوي نو ډېر زیات مینت په غواړي، ډېر زیات د ده لاس پی به مونږ نه سوچي، ګنې زمونږ کار دی مثلا د ریاض نه جدید ته ځمه، نو دا تګ هم مونږ ته ډېر ګران دی، نو د کفیل پرته خو مونږ سام نشو هلته اخیستل.
نور رحمان داوړ وویل چې که د سعودي عرب حکومت د کفیل په نظام کې بدلون وکړ، نو دا به د پوینا د پښتنو په ګډون هلته په میلیونونو مزدورانو ته ډیر ګټه ورسوي.
کچرته په دې پالیسي کې اصلاحات راشي، مطلب بدلون پکې راشي، نو دا خو ډیر د خوشحالۍ خبر دی، ولی چې مونږ به اله پرواز کولی شو، مونږ به په خپله مرضۍ باندې کار ځان ته ټاکلی شو، که مونږ دکان کوو، که مونږ گاډی ځان اخلو، که مونږ نور مشینری اخیستی شو، نو دا یو ډیر ښه خبر دی او مونږ ورته ډیر زیات خوشاله یو. خدای دې دا هسې وکړي، خالي مونږ نه تقریبا ټول د ټولو هیوادونو چې څومره مسافر دي، د دې خبر به ډیر درون هرکلی کوي، ښه به خوشحاله وي او خدای دې وکړي چې دا هسې وشي.
ډاکټر سید مزمل شاه له تیرو شلو کالو راهیسي په سعودي عرب کې ژوند او کاروبار کوي. دوی وایي که چیرې د سعودي عرب حکومت دا ګام پورته کړ، نو دا به په خپل دوی ته هم په یو شمیر برخو کې ډیره ګټه ورسوي.
نو سخو عالمی شرایط هم د غسی او بیا د اوسنۍ چې کوم ولیعهد دی یا د اوسنۍ بادشاہ چې کوم زوی دی، نو هغه یو ډیر کولاو یا فراخ ویژن لري او 2013 شغه یو ویژن ورکړی د سعودي عرب د پاره، او داغه ویژن بیا دا دی چې دومره به داغه د وینا مطابق کم چې په میډیا اوریدلې دي چې دا ملک ته به بیا د یورپ نه خلک ته کارونو د روزګارونو په دغه سلسله کې راځي، نو یقینا د وخت سره سره به لوی بدلون دلته راځي او کم چې به د دې ملک د پاره ملاله دی وکی چې هغه به د دې د پاره مخې او کم خلک چې دلته د روزګار یا د کاروبار په سلسله کې راځي چې دا هغه د پاره مخې.
د سعودي عرب په اړه دا خبره په داسې وخت کې مخې ته راغلی ده چې د هیواد په دې ورستوي کې ځینې داسې ګامونه اخیستي چې د نړۍ هیوادونه او د بشري حقوقو سازمانونه یې د پام وړ او مثبت اصلاحات بولي.
بوریوال کاکل رپورٹ میں واوری دو چې سعودی عرب چارواکو لخوا په ملک کې میشتو د بارنو کاریګرو په اړه قوانینو کې د بدلون راوستو په اړه وو. ورزو پاکستان ته. په پاکستان کې یو وار بیا د کرونا وایرس د رنځورانو شمیره په ډیرې دودا او حکومت یې د قابو کولو هڅه کوي. د سرکاري شمیرو تر مخه د نومبر تر 3 نیټې په پاکستان کې د زپلې شو کسانو شمیره د 3,00,000 نه اوړېدلې ده او شاوخوا 6,500 پورې کسان ترې مړ شوي دي. ډاکټران ویره سرګندوي که حکومت د کرونا دویمې څپې مخنیوي لپاره سمدلاسه کوټلي ګامونه پورته نه کړل او خلکو احتیاطي تدابیر عملي نه کړل، نو روانه چپه به له تیرې ډېره خطرناک وي. نور تفصیل په دې رپورټ کې. د اسلام آباد د پیمز روغتون ډاکټران وایي په هسپتال کې د کرونا مریضانو لپاره بیل کړی شوی واټ کې د مریضانو داخلولو گنجایش ورسره ختم شوی دی، نو خلکو ته خواست کوي چې په حکومتي لارښوونو دی عمل کوي. بلخوا د کرونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې له مخې په 13 ساعتو کې د کرونا وایرس 1,189 پیښې ثبت شوي، 14 کسان ترې مړه شوي دي او 413 کسان ترې رغېدلي هم دي. ډاکټران ویره سرګندوي که حکومت د کرونا دویمې څپې مخنیوي لپاره د وسنه کوټلي ګامونه پورته نه کړل او خلکو په احتیاطي تدابیرو عمل ونه کړو، نو روانه چپه به د ړومبۍ په نسبت زیاته خطرناکه وي. د اسلام آباد پیمز هسپتال د انتهایي نگهداشت څانګې مشر ډاکټر فضل ربی د نومبر په 2 مشال ریډیو ته وویل
دا وخت په پیمز هسپتال کې شپږیش بیډونه چې دي هغه د کرونا د مریضانو لپاره مختص دي، خو په شپږیش بیډونو باندې شپږیش مریضان پراته دي او د 20 مریض لپاره حکومت
دا په داسې حال کې دا چې د تیر میاشتې نمایي راهسې په پاکستان کې په مثبتو کیسونو کې زیاتوالی راغلی دی. د جولای میاشتې نهه ویشتمې نیټې وروسته د اکتوبر په نهه ویشتمه په لومړي ځل په پاکستان کې په یوه ورځ د زرو نه زیات مثبت کیسونه مخې ته راغلل. بلخوا د اسلام آباد ضلعي انتظامیه د کرونا وایرس مخنیوي په موخه په ښار کې دفعه 144 لګولې او د ماسک په نه استعمال یې پولیس ته د ګرفتارۍ اختیار ورکړی دی. دې تر څنګه د ښار په I-10/2, F-10/4, F-6/3 او F-6/4 کې اکتوبر یو دیرشتمې نیټې نه یو وار بیا ټول بند لګولی شوې. د اسلام آباد د F-6/4 یو اوسیدونکې سمی اپریدی مشال ریډیو ته وویل د ټول بند له وجې د پریشانۍ سره مخ دي.
مشکلات هم دغه دي چې خلک چې کم دي هغه وته نشي، هغه دوکان نه نشي تلی، هغه نه نشي تلی. خو دغه دی چې مونږ لا یو ورځ لکه پهل انټیمیشن ورکړی وو، نو مونږ لا دومره پته لګېدلې وه چې دلته به لاک ډاون ولګي، نو مونږ خپل راشن او خلکو چې کم دی هغه پورا کړی دی. خو دا دی چې بهر بهر حال مسلې خوشتا دی، د شی چې کله نه لګېدلې دی نو دا مسلې خو به وي.
حکومت د اکتوبر په 28مه د ایوی حکمنامې د لارې په ټول ملک کې ماسکونه اچول یو ځل بیا لازمی وګرځول. د پاکستان د صحت وزارت ویان ساجد حسین مشال ریډیو ته وویل حکومت دا او ځینې نور ګامونه د دویمې څپې مخنیوي لپاره پورته کړي دي.
د کورونا د مخنیوي لپاره چې په وړومبۍ مرحله کې حکومت کوم ګامونه پورته کړي وو، یعنی موږ به د هرې ورځې شمیرې جاري کولې. کورونا په هکله خلکو ته آگاهي ورکولو لپاره موږ مختلف قسمه کمپاینونه شروع کړي وو. احتیاطي تدابیر موږ جاري کړل او د سبو سره په شریکه چې په کومو سیمو کې لاکډاون کول ضروري وو هغلته مو لاکډاون وکړو. دا مهال چې د وبا د دویمې څپې کوم اندېښنه رامنځته شوې، نو NCOC کې زموږ ټیمونه ناست دي، د حالاتو جاج اخلي چې په کومو ځایونو کې سمارټ لاک ډاون لګول پکار دي، خلکو لا سکول پکار دي، او په کومو ځایونو کې چې خلک په احتیاطي تدابیرو عمل نه کوي نو هغلته د وایرس د مخنیوي لپاره سلاره خپلول ضروري ده. مونږ هیله من یو چې په کومې ښې طریقې سره مونږ د لومړۍ سپې مقابله وکړه، نو هغه شان به د دې دویمې سپې مخنیولو کې هم کامیاب شو.
د روان کال د فروری په 26مه په پاکستان کې د کرونا وایرس وړومبی کیس مخې ته راغلی و، او د مارچ په 13مه ترې وړومبی تن د مردان په منګا کلي کې مړ شوی و. په جون میاشت کې په پاکستان کې تر ټولو زیات 1,40,000 نه زیات کسان د کرونا وایرس نه متاثره شول او 2,850 نه زیات ترې مړ شوي وو.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو د مشال ویډیو خبرونه هر ورځ له سهار 9 تر د ماښام 6 بجو پورې نیغ په نیغه اورئ. راځو یو بل رپورټ طرف ته. په گوجراوالا، کراچۍ او کوټه کې د جلسو وروسته پاکستان جمهوری تحریک په پیښور کې د نومبر په 22مه، په ملتان کې د نومبر په 13مه او په لاهور کې د دسمبر په 14مه د جلسو کولو پروګرام جوړ کړی دی. خو د دغه جلسو نه وړاندې د نومبر په 8مه نیټه به د پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمن په اسلام آباد کې یوې غونډې رابللو اعلان کړی دی. په پاکستان جمهوری تحریک کې شامل یولس ګوندونه د وزیر اعظم عمران خان نه د استعفا ورکولو او په هیواد کې بیا د سره د نو انتخاباتو کولو غوښتنه کوي، خو وفاقي وزیران او وزیر اعظم عمران خان د اپوزیشن ګوندونو په تحریک نیوکی کوي چې دوی د ادارو پر ضد او د هیواد د دښمنانو په ایجنډا روان دي. نور تفصیل له پیښوره د غلام غوث په رپورټ کې.
په گوجرانوالا، کراچۍ او کوټه کې د پاکستان جمهوری تحریک د جلسو وروسته د راپورته شوی صورتحال د جاج اغیستلو لپاره د مخالف سیاسي ګوندونو د اتحاد مشر مولانا فضل الرحمن د نومبر په 8مه نیټه په اسلام آباد کې د ټولو ګوندونو د مشرانو یو غونډه رابللې ده. په دغه اړه په پاکستان جمهوری تحریک کې د شامل ګوند عوامي نېشنل پارټۍ مرستیال مشر امیر حیدر خان هوتی د نومبر په 3مه نیټه ریډیو ته وویل چې د پی ډی ایم د لویو جلسو وروسته د حکومت لخوا په اپوزیشن د غداری د تورونو لګولو او د پاکستان جمهوری غورځنګ د راروانو جلسو نه وړاندې هغوی ته د ممکنه امنیتي خطرونو په اړه د غونډه رابللې شوې ده.
جنگ سیاسی جنگ دے اور حکومت کا کوشش کی جی اپوزیشن اور ادارے جی کمپنی قانون سے خپل منس کے ٹکراؤ پیدا شی اداری حکومت لگا دے خپل متنازع کی دے اس طبی حالات کی حکومت رویہ سے کمر باغ اڑے نام بنا سے دا اور تو اتم تاریخ میں بالکل زمندار سربراهان اجلاس دی او موږ به د موجوده صورتحال جایزه اخلو خپل منځ کې به مشاورت کوو.
په پاکستان جمهوری تحریک کې شامل د سیاسي ګوندونو ځینې مشرانو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د دغه غونډې کوربتوب به پاکستان مسلم لیگ نون کوي او غونډې ته به د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف او د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د ویډیو لینک د لارې په روسي صورتحال خبرې اترې هم کوي. په پاکستان جمهوری تحریک کې شامل یولس ګوندونه د وزیر اعظم عمران خان نه د استعفا ورکولو او په هیواد کې بیا د سره د نوي انتخاباتو کولو غوښتنه کوي، خو وفاقي وزیران او وزیر اعظم عمران خان د اپوزیشن ګوندونو په تحریک نیوکې کوي چې دوی د ادارو په ضد او د هیواد د دښمنانو په ایجنډا روان دي. په ګوجرانواله، کراچۍ او کوټه کې د جلسو وروسته پاکستان جمهوری تحریک په پیښور کې د نومبر په 28مه، په ملتان کې د نومبر په 13مه او په لاهور کې د دسمبر په 14مه نیټه د جلسو کولو پروګرام ترتیب کړی دی.
د غلام غوث رپورټ مو اوریدو د پی ډی ایم لخوا راتلونکو جلسو په اړه باندې. یو بل رپورټ دروو، د عوامي نېشنل ګوند نورستو پیپلز ګوند هم د کورونا چارو د وفاقي وزیر بریګیډیر ریټایرډ اعجاز شاه لانجمن بیان غندلې دي او ورته د معافي غوښتلو ویلي دي. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان د اعجاز شاه هغه بیان غیر ذمہ‌وارانه بللې، په کوم کې چې نوموړي ویلي وو چې عوامي نېشنل ګوند ځکه د وسلوالو طالبانو په نخو چې د طالبانو مخالفت یې کوو او غړي او مشران یې په ردعمل کې وجل شوي دي. حکومت له خوا تر دې دمه د بریګیډیر ریټایرډ اعجاز شاه بیان په حق لته نه دی ویل شوی. نور معلومات شبیر احمد جان په ریپورت کې.
دا پاکستان پیپلز پارټي شریک چیرمن بلاول بټو زرداری ویان سینیټر مصطفی کوکر د اتوار پورس خپل یو بیان کې ویلي چې وزیر داخله او نور افاقي وزیرانو غیر ذمہ دارانه بیانونه د اف اے ٹی ایف یا فائنانشل ایکشن ټاسک فورس کې د پاکستان لپاره نور ستونزې هم پیدا کولی شي. او د داخله چارو افاقي وزیر اجازه شاه لخوا خپل سیاسي مخالفین د طالب وسلوالو نه پیرولو بیان یې د نېشنل ایکشن پلان یا د ترګر ضد قومي تګلارې پر ضد بللې دي. د عوامي نېشنل ګوند مرکزي جنرل سیکرټري او موجوده حکومت پر ضد د یولسو مخالفو سیاسي او مذهبي ګوندونو اتحادیې پی ډی ایم یا پاکستان ډیموکراټیک موومنټ ویان می افتخار حسین د وفاقي داخله چارو وزیر اجازه شاه د لیر کولو او د په بیان د ټروت کمیشن جوړولو غوښتنه کړې ده.
صرف عوامی نیشنل پارٹی یو پارٹی دا جدی اون کڑی وا او غی تا سزا ملاوی او زمون گا یوازی دا می افتخار ری نا او نگا جی بلور فیمیلی پا دی که جکم دینو پا زرگونو کسان زمون شیدان شو لحاظا دا دی دا پارا دی جکم دینو ٹروت کمیشن جور شی جا اغا ازادانا تحقیقاتو کی او دا اجاشا دی پا که جکم دی با حیثیت مجرم امیلی تفتیش شی زدا خبر ننم کوم چې مونږ ته په دې فخر چې مونږ د وطن د پاره چې کوم دې خپل قرباني ورکړې او دې جاشا چې کوم بیان یې ده نو د دې مطلب خدای چې مطلب دا مونږ چې کوم قرباني ورکړې دا خو دې زمونه په زور اخیشته ده.
په ټولنیزو رسنیو د عوامي نېشنل ګوند علاوه یو شمېر خبريالانو کوهانو او سیاستدانانو د وفاقي وزیر په دې بیان سخت خبرګون ښکارا کړی دي او سوالونه پورته کړی دي چې دا ډیره غټه خبره ده، د دې سپیناوي په کار دي. په خور پونتون کې د پیس اند کنفلیکټ سټډیز څنګه مشر پروفیسور ډاکټر جمیل چترالی مشال لیډو ته په دې حق لوای
چې کوم د بیان ورکړی دی د دې د درې اړخونه دي. یو خود په پنجاب کې پنجابی عوامو ته او سیاستدانانو ته یو دھڑکا ورکول غوښتل، خو په دغه کې ورسره د پښتونخوا سیمې چې کوم حالات او دغه حواله تاسې نه ده چې د بغیر صرف سوچ او بغیر صرف فکر ورکړي دا ویلي دي، خو ورسره ورسره دا هم ډیره ضروری اوس ښکاري چې داسې قسمه بیانات او قاعده فواد چودري د طرف راځي که د اعجاز شاه د طرف راځي. ریاست اوس په خپل د خپل سیکرټس سرګندول غواړي او د دین وړاندې چې د ټروت اند ریکنسیلیشن کمیشن لار هواریږي نو چې ډیر سيزونه عوامو لپاره د حتمی یا یو حادثاتی خبر نه وی.
د پاکستان دا داخله چارو وفاقی وزیر ریټایر بریګیډیر اجاز شاه 13 ورځ یو غونډ ته خپل وینا کې ویلو چې عوامي نېشنل ګوند خپل حکومت کې د ترهګرۍ او د طالب وسلوالو پرضد وو، چې د رد عمل په توګه د ګوند یو شمېر غړي په نخښه شو او وجل شو، او په موجوده سیاسي مخالفینو یې غږ وکړو چې دوی هم په خطر کې دي او خدای دې د دوی حفاظت وکړي. ولې په دې اړه مو سوسواره پاکستان تحریک انصاف مرکزي حکومت ویان شبلی فراز په شمول د نورو وفاقي وزیرانو او چارواکو سره د تماس نیول هڅه وکړي، خو چا سره هم خبرې اترې ونه شوې.
شبیر احمد جان رپورٹ مواوریدو. ورزو یو بل رپورٹ طرف ته، پختون ژغورنې غورزنګ په سیمه کې د بدمنۍ او هدفي بریدونو پر ضد د ولسی هلو ځلو بیا پیلولو پریکړه کړې او اعلان یې کړی دی چې د نومبر په 15 بعد شمالي وزیرستان په میرانشاه کې یو لویه ولسی غونډه را جوړوي. د غورزنګ مشران وایي په دې غونډه کې به خپلې غوښتنې حکومت ته وړاندې کوي او ځواب به ترې غواړي، بلخو امنیتي ادارې ادعا کوي چې د سیمې د امنیت لپاره هلې ځلې کوي. نور تفصیل بوریوال کاکل را کوي.
پښتون ژغورنی غورزنګ وایي د پښتنو پر خاوره د رواني بدامنۍ مخنیوي غږ پورته کولو لپاره به د نومبر پر 15 د شمالي وزیرستان په میرانشاه کې جلسه کوي. د غورزنګ مشر منظور پښتین بیگا مشال رډی ته وویل چې په سیمه کې حالات د شکېدو پر ځای د لا نور خرابېدو او بدامنۍ پر لور روان دي. د ویل چې بدامنۍ د ټولو ولس مسله ده، نو ځکه پر ټولو ولس غږ کوي چې په دې جلسه کې ورسره ګډون وکړي.
15 نومبر 2020 ته به د اتوار په ورځ میرانشاه کې د پښتون ژغورنې غورزنګ جلسه وي. په دې جلسه کې به د پښتونخوا خاورې د سولې په اړه، د سوله ییز ژوند په اړه عام ولسونه غوښتنه کوي. دلته په دې خاوره روان ټارګیټ کیلینګ مخالفت بکیږي، د بدامنۍ مخالفت بکیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د پښتون ژغورنې غورزنګ او حکومت ترمنځ د خبرو اترو لړۍ پیل شوې وه، خو لا یې هم څه نتیجه مخې ته نه ده راغلې. منظور پښتین وویل چې دوی به په دې جلسه کې د خپلو بندي ملګرو د خلاصون لپاره هم غږ پورته کوي، کوم چې د ده په وینا بېګنا نیول شوي دي.
چې کوم ملګری زندانی دي، حنیف ته یا مولانا اجاز ته د دغو د خلاصون مطالبه کیږي، او داسې په د نږدې وختونو کې زموږ ملګری عبدالرحمن تر ملک رئیس یا هغه جنازه ته چې کوم را روان شهیدان د دغه په هکله او په د نږدې وختونو کې څومره هم ټارګیټ کړي یا عام خلک په دماکو کې ووژل شو، د دغه په اړه به غږ پورته کیږي. او دا جلسه به په لر او بر وطن کې د سولې خبره کوي چې دلته د سوله ییز ژوند وي، پر امن ژوند دی وي، جنګونه دې نه وي.
پښتون ژغورنې غورزنګ د نومبر پر 15 د شمالي وزیرستان په میرانشاه کې دا جلسه په داسې وخت کې اعلان کړې ده چې د وزیرستان په ګډون په نورو سیمو کې هم هدفي وژنې او چاودنې زیاتې شوې دي. د خیبر پښتونخوا وزیر الله محمود خان هم د اکتوبر پر 1.5 په سواد کې خبري اعلان ته وویل چې په صوبه کې د ترهګرۍ خطر ده. د پاکستان حکومتي او پوځي چارواکو په وار وار ویلي چې په ملکي یا د ترهګرو ملا ماته کړې ده، خو پر هغه سربیره د وسلوالو د بریدونو، چاودنو او هدفي وژنو لړۍ روانه ده.
د بوریوال کاکړ رپورت مو واورېدو.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو.
تاسو مشال ویډیو اورئ. د خیبر ضلع د باړې تحصیل اوسیدونکي وایي هلته په آبادیو کې لګول شو سټیل کارخانو د لوګي له امله یې ژوند اغیزمن شوی دی. دوی وایي د لوګي هوا ککړ کړي او په دې کې د فلټرو څخه بندوبست نشته. د چاپیریال د ساتنې ادارې یو چارواکي بیا وایي دغه کارخانې هغه مهال لګول شوی وي چې کله په پخوانی فاټا کې د دوی اختیار نه و، خو اوس چې فاټا په خیبر پښتونخوا کې ورګډه شوه نو ټولو کارخانو مالکانو ته یې ویلي دي چې د لوګي کمول لپاره د جدید ټکنالوژي وکاروي. نور تفصیل د فرهاد شینواری په دې رپورټ کې.
د باړې ځای وګړي وایي هلته په آبادیو کې دننه د سټیل کارخانې لګول شوي او په لوی مقدار کې ترې لوګی راخیږي او د هوا ککړتیا ورسره زیاته شوې. دوی وایي په دې کارخانو کې د فلټر بندوبست نشته او په کار د آبادیو نه نورو ځایونو ته یوړل شي. د باړې یو فعال ګلنازر پردی مشال ریډیو ته وایي
په بوړه کې کوکتلی شي د سټیل کارخانې
تیرو پنځلس کلونه دا په دا علاقه کې لګېدلی او دا د ټیم په ټیم سره په دا کې اضافه کیږي، په دا کې نور اضافي کرخونې لګي او چونکې تر اوسه پیرې د دغو د پوره څه قانون څه د انوارمنټل یا د ماحولیاتو څه رول په دو باندې اوسه پیرې نه اپلای شوی او د بدقسمتۍ نه دا کرخونې د بوړې بازار په مین ایریا کې لګېدلی دي. دې نه به تقریبا اویو زرو پورې آبادی چې کومه هغه ته ډېره زیاته متاثره شوې چې په هغه کې سکولونه دي، په دې ایریا کې هغه سکولونه ته ډېر زیات متاثره کیږي، ځکه چې که سحر وکتی شي د سحر چې دې سټارټ والی بالکل د دې دا لوګې د دې دا ګرد په دې سکولونو د برا په دې بازارونو د برا په دې مارکیټونو کې خور شي او د دې نه یو قسم له بدبویي زی د دې دومره یو خوند چې هغه سترګې سوځوي هغه مرید ترخه کوي.
د باډي د ځوانانو د تنظیم مشر زاهد الله پردی وای د سټیل کارخانو دی لوګي ډیر مشکل سره مخ کړي،
ډیر خطرناک ګرځي، داسې تور شپې بالکل جوړه کړې وي، ټول غیر قانوني دا چونګې دا کارخونه ډیر سرمایه دور خلکو لري، دغه سرمایه دور دی واجه دا بالکل څوک اوز نشي چې تا ولا بدای لوکا کې چې کوم رهایی شي خلک دي دا کا په کورونو کې نه نه کپړې ویړې کې یا لوخي وینځي او بخاري پرې لري یا داسې وبوس خلو ډرامونه مرمونه پرې دا کې سبوی ډیر ساغ ګاند وي په دا لوخي ډیر ساغ تور ګارد پروت وي په دا کپړو باندې ګارد پروت وي.
د خیبر پختونخوا د چاپیریال ساتنې ادارې انوایرنمنټل پروټیکشن ایجنسی ډایرکټر جنرال بشیر خان وای چې کله فاټا په خیبر پختونخوا کې نو اورګډه شوی نو موږ هلته اختیارات نه لرل، خو اوس مو ټولو کارخانو مالکانو ته ویلي چې د لوګي کمولو او ری څارولو لپاره د جدیده ټکنالوژي وکاروي.
د دې مخ کې دا فاټا کې وا نو فاټا زمونږه سوبي سره نه وا، خو زیات تر خلکو به کوشش دا و چې بس د بارډر نه بارډر سره خو بس د اعتبا سره په جوخ دلته ملونه ولګي او یقینا چې هلته کې دغه ټکنالوژي نه و رسېدلې. هغه ټکنالوژي د پاره چې کم دی اوس موږ هغه ته نوټس هم ورکړی دی، هغه کې ټول بس داسې دي چې چا کې بس هفته دوا پاتې دي، چا کې میاشتې میں پاتې دي، نو ټول په هغه ټکنالوژي لګیا دي. ان شاء الله دا هغه نه به یو پازیټیو امپیکټ راشي، څه داسې دي چې هغوی لا اوس هم لږ کمې بېشې شته لګیا دي، موږ سره په مختلف سټیجز کې روان دي، نو ان شاء الله امید لرو چې دا هغوی د ایشو به هم حل شي.
یو اندازې مطابق دا وخت یوازې په خیبر ضلعه کې د سټیل جوړولو څه باندې شل کارخانې فعال دي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
تاسو مشال ریډیو اوري ورزو جلال آباد ته. په جلال آباد کې د پاکستان ویزی هغه کسان ترلاسه کولای شي چې د مدني فعالانو او ولایتي ادارې ګډې اسانچارې کمیټې ته یې پاسپورټونه سپارلي وي او په لیست کې نومونه راغلي وي، خو د پاکستان کنسلګرۍ مخې ته هر ورځ زیات شمیر ناروغان د ویزو اخستو لپاره هم ورځي چې اسانچارې کمیټې ته یې پاسپورټونه نه دي سپارلي. دوی له ولایتي ادارې نه غوښتنه کوي چې د ناروغانو لپاره د ویزې اخستو په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړي. تفصیل د باز محمد عابد په رپورټ کې.
د اکتوبر په 28مه نیټه چې د پاکستان د ویزې د ټوکن ترلاسه کولو په موخه په زرګونو خزینه او نارینه په جلال آباد کې فوټبال لوبغالي ته ورټول شوي ول. د ټیل ماټیل له امله په کې د دریو نارینه په ګډون 15 تنه خزینه او تمرک ژوبله اوختي وه. په همغه ورځ ولایتي ادارې له زرګونو کسانو پاسپورټونه واغستل چې اوس د یو میکانیزم له مخې هر ورځ تر 1300 کسانو پورې د لیستونو په اعلانولو سره د پاکستان د ویزې اخیستلو نمبر او نیټه ورکول کیږي. خو په ننګرهار کې د پاکستان قونسلګرۍ مخ ته هر ورځ په لسګونو داسې ناروغان هم د ویزې د ترلاسه کولو لپاره ورزی چې په خوای پاسپورټونه اسانچاري کمیټې ته نه دي سپارلي. د نور احمد بنوم د سرطان یو تن ناروغ چې د شوکت خانم روغتون څخه علاج کوي او د روغتون اسناد هم له پاسپورت سره زمیمه کړي ول وایي. خزینه فعال مقدسه احمد زی له ولایتي ادارې غوښتنه کوي چې د پاکستان د ویزې د ترلاسه کولو لپاره خلکو ته اسانتیاوي زیاتې کړي.
معلومه خبره ده هغه افغانان چې د تورخم له باډر راوړي هلته خپلوۍ لري، ناروغان دي، ډاکټران ته ځي، نیم کورونه یالته دی نیم کورونه دلته دی لمجبوریت ازی پاکستان هیواته نو پکار د چي ډیپلوماټیک اصول لمخه زمينه د دې برابر سي چې په ویزه کې سہولتونه رامنسته سي د ویزو د ورکړې پروسه دی یا شرکت ته ورکی یا د سي میکانیزم ورته جوړ کی چې په شفاف ډول دا پروسه مخته لاړ سي
بل نور ته د ننګرهار ولایت سکتوري رئیس او د پاکستان د ویزې د ترلاسه کولو په برخه کې د اسانچارو کمیټې مشر فضل ربی همي موایي
کورونا د وبال عمل د پاکستان کنسلګری تقریبا اته میاشتې بند و ویزې نه ورکول اوس خلک ټول چې پاکستان سره روابط لري پاکستان کې کاروبار لري کورنۍ او خپلوان یې غلطه دي یا د سیاحت لپاره ځي ټول په یو دم باندې غواړي چې د پاکستان ویزه ترلاسه کړي او په لنډ وخت کې ترلاسه کړي موږ په دې برخه کې د ولسونو نه غوښتنه کوو چې دوی د زغم څخه کار واخلي اته میاشتې ویزې خلک وانه خستلې پاکستان ته څوک لاړ نه شول کوم غټ مشکل لامنځته نه شو خیر دی اوس لس ورځې پنځلس ورځې نه هی و میاشتې دوی نورم د زغم څخه کار واخلي
همیم زیاتوي چې دوی نیک دی اته دیر زره پاسپورتونه راټول کړي ول چې د نومبر دویمې نیټې پورې شاوخوا اووه زره کسانو ته د پاکستان د ویزې اخیستو زمینې برابرې کړي دي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.